متره مربع دي. د انتاریو سیند چې هغه په خپل 9200 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زکونکو جهیلونو څخه مطلب دی. هم چې نن درنو زکونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډیر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چنان د دې تر څنګ را تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل اختریو کې تاسو ټول په اوسې او سږ اوس هم د لوستونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ. دریم د امریکا د لوی وچې ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدرمنه وکللی زکون کو ز برشنا غفاری زلی به هم تاسو ټول ته شرغواس مې ما د نه هم ټول دی جغرافیه مضمون اتم لوستا. قدرمنه زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کی د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زکون کو د لوست په پښه بو کی لومړی مرسته سو د استرالیا د وچی د سندونو په حق معلومات ول. درنو زکونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل دی ویلوی ټاپي ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده درنو زده کوونکو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهارچاپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوشل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي، همچنان د دې تر څنګ د لنچ لین سندي او د سندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویډینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لاند سیند دی، یعنی اوږدوالی کچې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیری اوبه لري، یعنی د اوبو کچې زیاته ده. که څه هم لاند دی اوږدوالی زیات نه دی خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 800 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درنو قدرمن زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې همن بی اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د کری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمن زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروي دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري، چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړې شرایط داسې د درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دښتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنی د یو کوچنی طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسیږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د جدې کرښې یې له منځ څخه تیره سوې ده. یعنی د جدې کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دي سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دي معتدل دي. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو، د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایی اقلیم لري، چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري، چې د دې هېواد په سویل ویل کې اورش لرون کې بادونه لویدیز بادونه همستا چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخه په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي متر په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لاس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کورنۍ دنده ده تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حق له معلومات ولولې. خو ژر زده کوونکو اوس هم د لاس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د اسپرانو د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنی سوال جهیل ستوي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوي تشریح کړي، دریم سوال چې دی درنه زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو کډر من زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو سمو زده کړې وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوستم. هلای د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او غوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می هم چنان هلای د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یوسف مو ذکر وی او نن ورځې لوست د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکې لدین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ونول لري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کانې چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم چې نن د دې تر څنګ د زمکې د مخ د شین پارش په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول کډر منځ سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي. البته د یادونه ور دی وی درنه کون کوس مرستا سودنن رزي درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلري زکون کو وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوي کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو جو ګلري زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچ سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځنه زنګرونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل ستوي کیږي. ولالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سمو کې په لوړ او غرنی سمو کې پیدا کیږي چې دا غزمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځګرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوي د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال لپاره وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو ځکونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیر ته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوه د ډېر زیاتې ککړتیا سره مخ وبخ وي ځکه کچیر نه وزنی لامل دا ونی او درخت دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د جوریږي یا هم کوم ددان یا هم لوګی چې دی دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپلو ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي. او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابي او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې تر څنګ زموږ او تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي، په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانز موږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سرویو ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانې په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماری په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو ځکه کوم چې تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی. لمړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه لري چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه توې کې. صنعتي ځنګلونه چې لنه مسخه مال میږي چې پر صنعتي همکارانه هم داسې کني جو حاصلات باندې ولر دي چې په دې سیمو کې موږ تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو استنه چې ورته پانی یا همستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پانی لري، چې دغه تیره پانی لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکي کوي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنه سوي دي. چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکتار از مکنی ولیده چی اصل اپا اصلاح شیوو شون میوو لسور لسخه تر 22 سلنه پوری غوڑی لری، چی لیو تن شوونو سخه تر یو سلو شپیته سخه تر 260 کلوگرام پوری غوڑی تری لسه کیجی. او همچنان درنوز دکون کو داغ غرونه چی دی، داغ سنتی کم زنگلونه چی دی، داغ زنگلونه ده هیواد پختی سیویلی برخو کی ده 2000 او 3000 مترو تر میز لبولوالی کی وده کی بی او ده 1,000,000 هکتار پا اندازه سره یز مکه نیوله ده چی ده پکتی یا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق له معلومات ولرو چې د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لشتر لږه د 3000 هکتار ځمکې نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلي ځمکې نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پیستیز ځنګلونو په نام سره یی. او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت هم رول لوبولې دي، دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دې حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یو اندازه بهرنی هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرسیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راوړي. دغه سیمه هغه خلک چې د دغه ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کې وی مشتي د پستې د حاصلاتو پر اټولګولو او د هغو د پرولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختری د دوه ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ د مرمنځ د کون کو دریمه برخه کې خواره واړه او ټیټ کتلرون کې بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزی سویل یا هم چې د ویل وې د سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نسته، یوازې په شمالي جنوبي او ویدیزو سیمو کې سته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاو د شیندلو او ویجړېدو مخنیوي کې وي او دغه ځمکې قائم ساتلې وي. د دوه ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنوز د کونکو د هغول جملو څخه د سا کاسوال ځمکې د همچران چرقستي پسته د غرنی بادان دي سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال ویدیس کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو او شپتالو او بادام او زرشک انګور شنګ شول مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځ ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منځي نشتر سړی ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره به انار زرغون جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لوی شي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړو، وس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمردګران هبر افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق معلومات پلورم. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زمرد په ګران هبر افغانستان کې پیدا کیږي او سرنګ هیوادونو له جګړو څخه د اسمه شي وات. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زمردګران هبر افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونو ولید نو د تو د دوهي ل عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نختوي. خو د زمردګران هیوال افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هيزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیز او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله او په هلته به د دوه بوټو پښنا کول سره هم هغه ډول نباتات رښنه کول چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوی او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیز او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي تر لاسه کړی او ویلري. همدارنګ درنو ځکون کوز مړ استاد د نن ورځې پولیس کې مړ تاسو مختلفي نباتي سیمې لري چې په هغه کې مختلف نباتات پکې راښنه کیږي، مختلف بوټي پکې راښنه کیږي، ګلان او حاصل هيزي زمکي مړ تاسو لري چې ټول زرغونی او د زمکي مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغه کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغه څخه مړ تاسو غزا شون نشتر المنزه نغوزان پمبا پستا توت پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنزلی او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلای شو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دې سیمې رسوبي خاوري د ولی چنار ولی چنار خوږه ولی غزا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا